دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تجدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تېرې مې میاشت کې هغو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په هکله تحقیق کوي. د داز ما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په هکله مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو آزرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کډوخیل او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلي دي چې رپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستي دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه زموږ دا ده استاد، چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګورې د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 85% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2024 کال کې هم عیني موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوی وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي، چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه وو. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته، یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورت کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي، دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په هکله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود، داسې متاسفانه په داخلي بود کې هره دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هره دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي، داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دې یعنی د کیدت او د منطقې د بعضی سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي، چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو د ښځو تصویر واضح کول دي، د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ نه. اما بدبختي دلته ده چې چندانی توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیرې مې میاشت کې هغو ښځو ته ګواښ شوی و، د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه ګواښونه د تاسو په نظر د چا لخوا امکان لري وشي او څومره جدي و؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې د دغو ښځو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ځکه ده چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې د نن افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل، هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل، او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري، او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي، او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی صلاب، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي، او د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې. نو دا خو واضح خبره ده چې دلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي، او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سخدریزه استادګي لري د دغه موضوع په سر کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بله، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې په راپور کې لیکل شوی، او په راپور کې گزارش ورکول شوی دي ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي، او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کېږي.
ډیره ډیره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی، د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د څه جناب سرور صاحب، راځي چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه. نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط د هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره څه دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماتیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماتیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر ګزاره نه وي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي غبرګون ښود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. زه غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم، هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې سچکول ده، قلم د سره کم یو متل ده، خو دا خو په دې معنا ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ، هڅې ورته ورکوئ، بل آدرس نه بیا راپور هم وړاندې شي، اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کولی، یو انتقادي تصویر وړاندې کولی، یعنی نه په ډیپلوماتیکو روابطو کې داسې ډېر زیات تغییر راځي. نه مهم بحث دا ده چې د افغان نجونو، د افغان میرمنو، د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ، په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي، متاسفانه هغې ته هېڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچري دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا ده چې د طالبانو ټول غړي، ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي که نه؟ ځینې
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي، زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیته یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته، د دوی میرمنو ته، د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کېږي، چې متاسفانه دوی ته همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو او په 2020 کې هم بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې، یو د نصاب مسله وه، بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي، او بله مهمه خبره همدا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې نجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې، نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتې کېږي، ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري، د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي، د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال په هغې باندې پوه شي، متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي، چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري، اما دوی د خپل ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري، دوی نشي کولی چې په واضح شکل باندې خپل دریز مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري، او ځینې بیا ډېر سختري ځ موقف لري، لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغو چې واکمن نظام په افغانستان کې ای او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي، نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو، افغان نجونو او افغان ښځو ته د کار، فعالیت، د تعلیم، د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي، او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل سو دا خبره ډیره زیاته مطرح وه، د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې دا هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینه وو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قران عظیم شان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د څه آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوی. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم، د تحصیل د ښځو نه کیږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فرد ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کیږي. دا یو نافرمانی ګڼل کیږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دوی حجاب نه مراد کیږي، دا د نه منلو خبر ده، ځکه په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې، نه د افغانستان ولس، نه هم ملت څوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکی کیښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه، له یوې خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغسې رپوټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي، د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
جناب سرور صاحب، متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی وو هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه ده کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولا دا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولا دا د یو مشخص حزب نظام د نو دمونږ د پالیسي، د مونږ اصول، د مونږ طرزالعمل، د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې وویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني له ادرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر ادرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي، نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه سي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې څه دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه زما پیشنهاد منهای سي یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړئ، او دغه مشکلات او دغه چالش چې په اخره ټول دي ته منتظر دي چې حتی نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم لبین وړونکی ده. نو دغه مشکلات چې هر څه ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل په خدای منتها کچیر توجه ونسی، نو دا به بیا هم یو ډیر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه، یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
پوان صاحب استانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوال ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
د پټرو چلورو کلو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو راپور شوی دی، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان در راپور په حقیقت که با اعتبار سند گنل که این داره ایوان مجامعه تا دولتون تا دبلگور ملتو غلو هیوانون تا بلان کلا چه درست یا مسئله مطرح کیگی لکتیر در وضعیت و خامت خیلی ملگری ملتون دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت که اغا دست دگر پر ارتباطی، که اغا ده جزاگانو تطبیق پر ارتباطی او که نور ده بشری حقو ده نور و عربان ده مسائل پوره درین مسائل بی در طول منفی خی او داده ده باعث کردی چه اغا مسافت نرهواله لطالبان سلدری اغا لپس زیادیگی او نرهواله طولنه بخپلو عریقو که محتاطانه مرخود که یا کلا کلا خواهی دسی هم ویسی چه شدید اکسل عملی برخوردو کی.
مننه استاد. دنه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزاد څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چه پر طولانه که وجود داری لیو خوانه دمو گو تاس پر اصطلاح دی اوی پر زخمون بانده مالگی دوری او لبل خوانه دا خیلی چه افغانان لا هم نا امید سی هم ده نریوال طولانه نه او هم ده طالبان نه، ولی طالبان هم خبر ناوری و نریوال طولانه هم متاسفانه واضح با اعلامیو بسطح یا در رپورتونو بسطح در مسئله تا اکسل عملو نخی در امکانان در دون لپس پراخیوی او کلتی داس رپورتونو خبریگی طبیعی در نور دولتون هم هم رست چه واریوی که یا هم تخنیکی هم کاری چه که دیگه پر ارتباط تجدید نظر کنی کمکونه کراریگی و در طبیعی در افغانستان در خلق پا وزید بانی سدنه ندی ناوانه تاثیرات لری.
استاد، په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دا کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر کې
پر حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصرو حقوقو کې اساسا خپل جزا تشدید جزا در جرایم در کمخت سبب نکیگی، محیط باید انسانی سی. مثلا عدالت که چیر وجود ولری، بیت المال تا که چیر لاسرسی وجود ولری، خلکو تا که آمه خدمات ورسیگی، به اوسط حدود و تعذیرات و تدبیق به اسلامی لحاظ عادلانه گرد کیگی. اما کل چه خپل دولت مسئول نده خپل اتباع و تا خدمات نسی ورنده که ولی طبیعی در جرایم سطح پی و اسلامی طوله نکم دارد سی. لبنی خوانه با حقوقی لحاظ در مجرم شخصیت دیر باید پام کی ونی ول سی سید چ ټولن ته عبرت کی دای سی اما جزات یوازې د هدف ملری چې ټولن ته عبرت سی بلکې د جزات تطبیق باید د مجرم د اصلاح د پاره د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام سی او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی د سمتاسونه دا نلیدل کېږي له بلې خوانه په حقوقي لحاظ او محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازاتو مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقېږي محکمه څومره عادلانه ده مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی څومره یې له خپلو حقوقو نه استفاده کړې دا ټول مجهول دي او فقط
عمل کار مننه استاد د دغه رپورت په یو بل برخه کې راغلی دی چې دا د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړي په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړي دي حتی ویلي ځینې ښځې توقیف کړي وي تر هغو چې خپلوان لو کورونی یا بل ځای نه ورته څادرونه یا چادری ګانې راوړي له حقوقي اړخه دغه څه توقیف څه معنا لري استاد
ګوره توقیف اسلامي اتر بزارات لا دی ول باید قانون په چوکاټ کې وي جرم باید تعریف شي کله چې جرم تعریف کیږي دغه عناصر مشخص شي ورسته دغه نه اقدام شي دا د عامه پام کې ول سوي د حجاب نه مراعات یو ځانګړې ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده پرته له دې مناسباتونه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سلیقوي برخورد ده په عین زمان کې د ارعاب او دار د اچونې سبب ګرځي چې متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې هغه تر پښو لاندې کېږي ټول هغه بشري ازادګان چې یو ښځې لري یا مجموع کې یو انسان لري هغه تر پښو لاندې کېږي
مننه بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم لمودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي خو دغه سي رپورت چې د یونامال خوا خبر سوی په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري
باید ارز کړم چې په نړۍ کې دولتونه برسېره پر دې چې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بین المللي حقوقو له ستاندردونو اصولو او قواعدو سره نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي دا د دولت هر دولت ولو که حتی هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه سی پیدا کړي زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه د عامه خدماتو نه اراعه کول په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول د اطفالو د حقوقو نه رعایتول دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي په بشري حقوقو په ارتباط تاسو بل پوښتنه په ارتباط باید وایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پی آر یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي چې دا مستقیما په روابطو باندې تاثیر کوي او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري چې دا به په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی پایلې به دا وي چې هر هغه چا چې نقض کړی وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشري حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي، هغوی وایي چې یوناما او ملګري ملتونه دغسې رپورټونه خپروي وخت ناوخته، خودی د ملموسو اقداماتو او نتایجو غوښتونکي دي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوي ده یا تعامل غواړي، خو دغسې راپور چې خپروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی انزوا ته ځي. فکر نه کوئ چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابلا د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده. ولې د بشر د حقوق مسایل چې ډېر جدي مسایل دي، اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوق د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1940 کال راپه دې خوا دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کېږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بیکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بینانه برخورد نه کوي، او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وسلوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا به شاید تبسې بحران کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر او وړاندیز؟
زه فکر کوم چې ډېر ساده د حل لاره دا ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په داسې په نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سلفی صده اسلامی حقوق دی، اگر باید رعایت سی افغانستان و اسلامی طوله نده و قوانین دیگه مطابق وزید. دوم باید هر قوانین چه اگر لیسلام سر پا مغایرت که نیدی اما دی طوله نی ضرورت و دی زمان ضرورت دی، اگر باید اومدی یا وقت باید تمکید. مهم خبر داده چه که چیر طالبان غوری چه نریوان مناسبات داخل سی و دا بخران هن که باید اگر من نیسی و نریوان ستندردونه چی دی نری یا سلفی نوی حوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلی دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې. زه فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبانو کړی شي له نړۍ سره حل کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیراتو او اغیزو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاص ښه نه و. دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سره کال زیږي کیږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړ وو، یا د خارجي قواو او د خارجي مؤسساتو د پراخ شتون له دلیله یو رونق ته رسیدلی وو، هغه ختم شو. اوسمهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګرۍ په هکله، د صنایعو، د معدنو خدماتو چې دا هوټلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي. او په عین زمان کې د افغانستان غشتمني کوم چې د افغانستان د سوداګرۍ او د اقتصادي اعتبار په بینلي ساحه کې و هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اعشاریه درې تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصاد افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولیدونه خالص ده محدود شوي ده، او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګرۍ په مخ کې بیایي، یعنې کوم ستونزه پکې نشته. دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده. او په عین زمان کې د صنایع هم تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدي، اما اکثرا نلري. دا انفراستراکچر کفایت نه کوي د صادراتو لپاره. سیاسي ستونزې دي، مثلا واګه بندر د سوداګرو د صادراتو په مخ کې بند دي. کله نا کله د پاکستان بندر هم خلاص وي، کله بند دي. دا ستونزې هم شتون لري. او په عین زمان کې دا بینالي تحریمات او تعزیرات کوم چې د بینالي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو، او دا بینالي بانکي ترانسکشنونه نشو کولی، انتقالات نشو کولی. دا ستونزې دي. او دا ادامې چې بیا خپرېږي د ښکارندوی چې دی چې بینالي ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري، یعنې انتباه د افغانستان د وضعیت څخه نه لري. خو نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي. او په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره بس تاثیر وکړي
او تاثیر چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملي قوت نه لري، یعنې د ملل متحد عضو دي چې بیا دا نظریات پلي کوي یا نه کوي. او کچیرې دا د شورای امنیت کوم پریکړه وي، بیا هغه تقریبا قانوني بڼه پیدا کوي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپلې اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو. او هېوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې، بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري. او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هېوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي، دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغو زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنې کې مدغم سي، په هغو څه تاثیر کوي؟
داسې دي چې هر هېواد خپل ګټې او منفعتونه لري او د هغه پر بنسټ تصمیم نیسي. ځینې هېوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي، اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هېواد چې بل هېواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري، حقوقي محدودیت. په دې خاطر باندې افغانانو ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو، او حتی په ځینې هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو. او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي، د دوی لپاره هم ستونزې ده. او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي، هغوی هر ورځ د ایران څخه، د پاکستان څخه، او د ترکیې څخه، او د نورو هېوادونو څخه دا خلق په زوره ایستل کیږي د مهاجرین، او دا هم یو دروند بار ده. او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر یو نیم میلیون نوی خلق په نفوس کې زیاتیږي، او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالي ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو، او هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي، او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستی افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي، او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي، او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین، او لکه امارات متحده عرب. زموږ مناسبات ډېر محدود دي. نو پکار دي چې موږ هغه سې په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانی غړو له جملې څخه حسابېږي، یا تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه موږ غړیتوب ترلاسه کړی دی. نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلف هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي رپورټ په هکله په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې په ورځ د افغانستان د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی نوی رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوی دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو مواردو یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونې لوڅو چادري ور اغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی رپورټ د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
طالبانو کړنې ورځ تر بله دا سختېږي، او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دي ډېر شدید برخورد کوي. زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریان شو وسوی، او افغان انجونی باوجود محجبه وی یو شان ته غوښته چې ویره په کابل په خزو په منځ کې واچوي تر څو پر هغوی نور د کورونو څخه د باندې ولاړ نه شي. او همدارنګه تاسو ځینې قضایو ته په هرات او په اروزګان، همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې ښځې چادریانې اغوستې دي، او په ځینې ځایونو کې دوی تفریح ځایونه. فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه هغه کوي، او فکر کې په دې شکل باندې ولس چې په ولګې سره مخ دي، خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات او امکانات نشته. نو د دې لپاره چې خلک اعتراضونه کوي، غږ پورته نه کوي، نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بېغږه او غیر مسله انسانان چې افغان مېرمنې دي هغوی باندې د خپل سختریزي ښیي. او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سطح خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموشه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یوې خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کړنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته. دی کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنې دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې د یو پامدي هوټ باندې د کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغش فعالیت چې دوی ورته تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پدې شي. نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا کې د قانې کې ځکه چې وعده نه شي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په هر ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هر څومره چې پنځه واته ولاړ شي مغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستي کړه چې هغوی زار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه په صندوقه د مهاجرینو په برکش کې چې مثلا خلک تهدید کړي دي ویلي په دې رپورټ کې چې راغلي ویلي چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو زه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثر کړي او دا یو منفي اغېز لري، ځکه چې یوناما یوازینی اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعاله ده، باوجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسئلې راپور وړاندې کوي. په زمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خپور کړی چې کډوال چې ستانه شوی دي لشکنجه او زورونه سره مخ شوی دي د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دا ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې که دایمي غړي دي او که غیر دایمي په غړو باندې څه تاثیر کولای شي؟ هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یادونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او دغه زورونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلوم ده یوناما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده، او دوی چې فکر نه کوم چې هغوی د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي، هغه چې د دوی تر رپورټ ورکړي مستند د بینالمللي ټولنې ته. معلوم ده هغه ممالک چې د سازمان ملل غیر لیکوب لري هغوی لپاره همدغه یو مرجعیت او قابل د قبول ده، او دا منفي تصویر ورکوي. معلوم ده هغوی په تصامیم باندې دا بالکل منفي اغېز لري، چې هغوی د دې جرأت نه کوي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغټ باندې فکر وکړي. نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشري بحران په افغانستان کې وخیم شي مغومره یا منفي اغېز لري، تلفات رامنځته کېږي، ولکه زیاتېږي، قحطي سره افغانان مخامخ کېږي، او دا خود به اېسې دي کېږي چې یو اندازه تلفات تر څنګه کېدی شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کړي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل د تحمل دي، ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره ډیره مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو، د دا زما حق دی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
ستا
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
زما اختر مال د غم زیر راوړنا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلق ډیر دی حال ساتلو څوک می نشته دې مینا ستادی د سترګو او سترګو شروي کدا چړو پس کولاروي درب شما د ځوانه ژوند متهريګا ماته یو خولي تیاره وېلي دینا لالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دمبر پس زمان دعا چل او چل دیرانا ہیر گھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمان ترزا او زلکل سبری گی پیرو د نسل یار لے ولے کڑما چیتا یار غم غم لے نشی دا یار دو سل دے پیان بینی خوبنا خلق دا گل گھٹے تشفیکڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لاری فریق دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر نا ٹیٹے دو شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتے کے دم شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتے کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو سر گمائن یم کخلق نور گمان کا ویڑا انت دشینا
کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بس درخی جب مسافر لے اوت لے در جگن شما گل من نشی زسل گونے والے اما سادن سے پی گورے راکڑو مے نملا تڑ چ بل وطن تزنا خیر دی کجونتا نا چارے دے ماد پل تن پتھرو مسپار مینا گل بہلا او ہلا یار تو کما چپتا لشی منر سی گلنا خلق پشور او شور بندی بیخی گی ماد جانان خاموش خوب طلب پریگ دینا سمادم نے اشنا نشتا چپ تپ سمرا سر اوشی غمنا سماد زنا خبر خدایا جانان زما پہال خبر کچھ راضی نا تبدیل دیکھ پلے او پلے گولے یو سی خط جانا للوری راغی جوڑا شما دزلل دردا او درد ٹپے کما جیا قربان کرم حغشن لخندہ شنا سپک نظری ہم سرگ درنی کری چرا اگوری زخدے زگا والے حسی درنیا مپوخ دنیا ما زخدے زگا والے حسی درنیا مپوخ دنیا ما خوشحال نیم دون سانگے دیار کور پنا کوینا چرت پغرنو کی میگورے دا آبادے نز پخواوت لے ما ساد سرفو سرفو تو پکر زار شما گزل خیال زمان رشتے میں دوان او دوان سنگ مات کڑل سنمی تخیال ہوا کبزم کی لزنا دور سے خاندم مجبوری دا دشپی وڑی سلگے وہم تا یاد اما پستی نخی نخانی کا پجار ناری کا چجاری دین کونا دروازی دروازی ملن تاوایا اللہ دی مل شامنگا ور پوری کونا زما پزڑا او زڑا لزان تور کی جانا نما کوا بدرنگ بدرنگ ہوئیونا دا جانان زڑ دیرا بد کرو دا جب سرا پکین چید غصبو ما حل کمرے کا پاتی کی گی زپا والاڑ سالای سرگی تو رو ما
تسلی تسلی جاران می سشول دان دیقنو سیلاب می کتا پورت وڑینا پما بکور او کورت دا دوران کری یا بدی دا سر کی بدلی بی مینا ستاپی غورونا می جڑلی ٹولش پا داسمان سوری مش میرلی 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 ٹولش پا داسمان سوری مش میرلی 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 ٹولش پا